سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې چې تاسو آزادې رادیو ته غواګیاس مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د واک لیګ د ټیم راپور ورکړی چې د غو پخوانی اوسنی جګ پړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. NBC نیوز تلویزیونی چینل د یکشنبې د ورځې راپور له مخې د ټرمپ ټیم په 2020 کال کې له افغانستان د وتلو د څېړنې لپاره د یو کس د یو کمیسیون په جوړولو غوره کوي. دغه هڅه په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پرېکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم داخل و. دا ټیم به د تخلیه د عملي کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پوځ مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور له مخې دا معلومات یو امریکایي چارواکي او یوې بلې سرچینې چې له موضوع خبره وه ترلاسه شوي دي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان وایي په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنوي. د سازمان پرون پیوه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرالان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچه 4.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:19 وشو. مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتره کې تر ځمکې څه کم 98 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سر او مال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو تر 3 کلونو کشري لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د 3 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عربي اماراتو ته په 10 وکټونو ماته ورکړې ده. د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هره لوبډله باید 2 ځلې له یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر 3 کلونو د کشري لوبډلې دوهمه سیالي به د چهارشنبې په ورځ د نومبر پښلما وی تاسلی د متحده عرب اماراتو په ګروپ ته تر سره کیږي. روسي خبر هم دا چې د غزي په بیت الله کې طبي کارکونکي ریټرز خبري ایجنسی ته وویل چې پر یوې څوپړیزې ودانۍ د اسرائیل په حمله کې لسګونه فلسطینیان ته مرګ ژوبله وخته ده. تر اوسه څرګندونه ده چې دقیقا څو تنه مجل شوي دي، خو د فلسطین د ملکي اسرائیلي ایالت اداره وایي چې شاوخوا 10 تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ټرمپ دریز اتصدی خبرونه کې به جزئیات درکړو. دغه میرمنې په ژوند به هم پوښي چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورترغاړي ده.
او ما سره په غاړه د خپل مرشته مې ویره ده قسم د تو بګنې نو د شپې تیره کړې د دې مې دې د وګولو مخ نه ناوړي.
او کونړ کې د لرګوي به مخ په لوړې دودي
په کونړ کې په خوا شه ده. ما په خپل شه د سوخت لرګي په غستل په 2500 روپے باندې منو، ولې اوس وخت شه ده 100 افغانۍ ته من رسیدلې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سرینې نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یا دفتر په خپل ایکس پانل لیکلي چې د خپل سری توقیف په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. نور جزئیات د سرکا کار پر راپور کې.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي د خپل سری نیونې په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. یا دفتر د نومبر په 14 په خپل ایکس پانه لیکلي دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی، چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لحال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقوقو برخې مسول محب الله طیب وپوښت خو دوی د دې راپور تر خبرې دوست مونږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
په ټوله کې د طالبانو زندان ډیره ویره لري. دوی سخت شکنجه کوي او کله چې څوک له زندانه ووزي تل ویره او وحشت لري. زه خپل نسم کولای په آزاد ډول فعالیت وکړم او چیرته ولاړ سم. امنیتي ستونزې مې هر ورځ زیاتېږي او د دې توان هم نه لرم چې هیواد پرېږدم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفته کی بودم طوری بود که جاهای ما را
شاوخوا یوه اونۍ په بند کې وم. هغه یوه اونۍ کې به هم زما ځای بدله و چې څوک مې پیدا نه کړي. وروسته چې خوش هم شوم زه به ګواښلم چې باید فعالیتونه مې ودروم. زه به کله هم په یوې سیمه او کله په بلې کې وم، ځای به مې بدله و که نه بیرته یې نیولم.
یعنی جاهای خود تغییر میدادم، اگر تغییر نمیدادم دوباره منو بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سري نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سري نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې خپل سري نیونې دې ودروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محکمو ته له افغانستانه د امریکا د وتلو په بهیر کې د ښکېلو امریکایي لوړپوړو پوځیانو چارواکو د نومبر لس ترتیبولو کار پیل کړی دی. نور جزئیات یې په دې راپور کې اورو.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محاکمو ته د هغو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو او پوځیانو د لیستونو ترتیبولو خبره کړې چې په خبره یې له افغانستانه په غیر مسؤلانه وتلو کې په مستقیمه توګه ښکېل و. امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 18 د ټرمپ د واک د لیک د ځینو هغو سرچینو په حواله چې په ټکو یې د دغه پلان په عملي کولو کې ښکېل دي راپور ورکړی چې دوی د هغو امریکایي پوځیانو لیستونه برابر او محاکمو تسپاری چې په 2021 کال کې د اگست په 15مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر او په دیلار کې په ګډوډیو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې د ټرمپ د واک لیک ټیم د سرچینو دا هم ویلي چې دوی د دې پلان په پلي کولو کې خورا جدي او په دیلار کې دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ټول بهیر د معلوماتو راټولولو او د غوښکلو چارواکو او پوځیانو د کړنو په اړه د پلټنو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. سرچینو ویلي چې د دې پلان د پلي کولو د هڅو په رهبرۍ کې له مخدراتو توکو سره د مبارزې لپاره د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال میټ فیلن هم مرسته کوي. خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې ویاندې سبرینا سنگ رسنیو ته وویل چې لا عملا په دې اړه له پینټاګون سره څه نه دي شریک سوي او نه کوم تحقیق سوی دی. دا راپورونه وروسته له هغې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په لومړۍ نیټه د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې په یو وینا کې اعلان وکړ چې د ده د بریا په صورت کې د لوړې په ورځ له غرمې مخکې باید د ده پر میز د ټولو هغو امریکایي جنرالانو استعفاوې ورسېدلې وي چې په خبره یې له افغانستانه د ناورین زیږوونکي وتلو په بهیر کې ښکېل و. تر دې وړاندې هم ډیرو امریکایي چارواکو چې ډیری د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي دي او ځینو سیاستوالو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په ترڅ کې د ګډوډیو کابل هوایي ډګر کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وزل کېدو او د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط له امله د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایډن او د هغه اداره پړبللې دي. خو بایډن تل له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې امریکا ته د ضرر رسوونکو پر د اقدام لپاره اړتیا نسته چې خپل اسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. بایډن وړاندې په خپلو ویناوو کې ویلي چې دوی په یو بې ساري اقدام کې تر یو سلو شل زره ډیر افغانان چې تیر شل کاله یې د امریکا سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته ور انتقال کړي دي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو ماتې سوي نوماندې کاملا هریس چې د بایډن مرستیاله هم ده له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره په یوه مناظره کې د بایډن له دې پرېکړې دفاع کړې وه او ویلي دي چې دا له بایډن سره په دې پرېکړه کې همغږي وه، خو برعکس یې ټرمپ له دې عمله وننګاوه چې له طالبانو سره یې د دوحې تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګې پخواني غړي سیاستوال او د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي پیټر میجر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټرمپ دا اقدام مهم بولی او وایي چې باید دا پلان زر تر زره عملي سي. ښاغلی میجر د یکشنبې په ورځ وویل
The Trump administration should absolutely conduct a rigorous and thorough investigation.
The Trump idara bayad bashpada kara wadirana platana ukri che sanga pa 2021 kal ki pa Afghanistan ki da watoru chare da sel na urina da ki shwi. Haqiqat da de che masuliyat walas mashar Biden aw da hagaspini mane taraji ki ki che la Afghanistan e pa chataka da watul amar wakad. Da raz da bahrani uchar wazarat ta masuliyat mutawajjih de che sukhut pa mahali da ghair jangi takhliye chare pa gaala larali.
Kho da nani ولو چارو افغان په هان لدی جلې انتظار خادم بیا وایي
تمري سپری ماري ته باید ترامپ او د ترامپ ټیم لار شي او د جنوبي اسیا په اړه باندې خپل ستراتیژي وړاندې کړي. لا غوښته د هغه محتوا په بنیاد باندې بسري ویل شي چې پر افغانستان او سیمه تاثیرات لري.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د قطر د سولې هوکړې لیک مهمه برخه و چې د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالډ ترامپ د لومړي دورې ولسمشري پر مهال او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنز لاسلیک سوا. د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې تیر جمهوریت حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایدن د ولسمشري پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتش ادارې سیګار مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د ترامپ او بایدن ادارو پریکړې د افغانستان د جمهوریت حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاوز د منځتلو لامل سوي دي. د ترامپ او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون نور مهم ټکی چې د زلمی خلیلزاد لخوا یاد سوی و او ویلي و چې دواړه لوري په عمل کېدو مکلف دي د ترهګرۍ پر وړاندې د طالبانو مبارزه بین الافغاني خبرې اترې او دایمي اور بند و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم مخ په بدلېدو ده، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د ژمي لپاره د سون هیڅ ډول توکي نه لري. زموږ همکار په کابل کې لوي داسې میرمنې سره خبرې کړې چې د 23 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورته غاړې ده.
شپېته کلنه زربیبي وایي د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړې چې له دې ګردابه د وتلو هیڅ لار نه ده ورمعلوم. دا چې د کابل په ختیځ سیمه پل چرخي کې اوسیږي خپل هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوه یې بند او بلې د زوی میرمن ده د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورپغاړه ده. زربیبي وایي په ځمکه د سر سویرې نه لري او په اسمان ستورې او په دومره لوی شمېر د کورنۍ غړي د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. وایي نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي.
وه ما ته دا په غاړه ده خپله مرستیا مې ویره ده قسم د ټوخ بګنې مې د شپې تېره کړې ده د مېدې د ګولو یې مخ نه نه اوړي سینه مې خوږېږي تکلیف مې زیاته دی. وه دا ګاونډیان چېرته 16 کیلو راولېږي څوک سبزي راولېږي هغه دا کنه چې بزړه یې ښایي چې بزړه یې ښایي نه یې چیم نه راوي.
زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي د وایي په خپل کلي کې د استوګنې هیڅ ځای نه لري. دا وایي د ژمي په راتګ چې هیڅ ډول تیاری نه ورته لري حیرانه ده چې څه به کوي. لوی خو د ماشومان ناروغي او بل خو په کور کې د سونتو کو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سخت سونزو سره مخ کړي.
نو خو لا ډیر سره ورور ډیر ګډ ور د شالاتو کې چې دې فند په کور کې وړي چې مان را خو دې کور کې یاد اچي په تنګړي برخونه را باندې کټ کړي دي ولاته احاد شاریا نیو ګر بخاري نه لرو لرګای نه لرو کریا دره باندې لونی سوي کوټه می چې خرچان اسده
زربی بی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلا بیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي، نو غوره ده چې پایلې له افغانستان وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارده او 490 میلیون افغانۍ پر یتیمانو، معلولینو او کونډو ویشلی، خو د زربی بی په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یشمیر افغان نابینایان وایي چې باید له دوی څخه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کانکور اختصاصي ازموینه مخسل سي. دوی تازه دغه غوښتنه په بلخ ولایت کې د محصل د نړیوال ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې کې کړې دي. تفصیل پر راپور کې ورو.
یشمیر افغان نابینایان وایي چې د درسي موادو او مسلکي استادانو د نشټوالي له کبله په هنتونونو ته د ورتګ لازموینه پاتې دي. دوی پرون شنبه د نومبر 14مه د بلخ ولایت په مزار شریف خار کې د محصل د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د امکاناتو د نشټوالي له کبله اړ دي چې د نابینایانو په اختصاصي کانکور کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. د نابیناو د حقونو د خوندیتوب یو فعال سید محمد یزدان پرست په دغه ناسته کې وویل چې باید له نابیناو او ناشناوایانو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کانکور ازموینې واخیستل شي.
در آزمون ولایتی ورود
بدن تو پانتون لپاره د استادانو په ولایتي ازموینه کې باید هغه استادان هم ګډون وکړي چې په بریل خط یعنی د نابیناو ځانګړي لیکتود او د نابیناو په ځانګړي اشاروي ژبه بلد وي. څو موږ د نابیناو او نشنوایانو فارغ شوي محصلین هم ولرو. کله چې یو نابینا او نشنوا دوه لس کاله د ښوونځي زده کړې پای ته رسوي، د ځانګړو استادانو د نشتوالي له کبله د کانکور په ازموینه کې ګډون نشي کولای.
د کابل خار وسیدونکو جمشید چې سترګې د ماین چاودنې له یوې پیښې وروسته وسلید نه لري، ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د زده کړو او کار برخو ته هیڅ پام نه دی کړی.
از زمانی که گروه فعلی یاد
له هجر رئیس چې اوسنی حکومت واک ته رسیدلې، له بعد مرغ دوی معلولیت لرونکو کسانو په ځانګړې توګه نابینا و سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې. دوی باید د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
باید اشتراک داشته باشن در امتحان کانکور.
په بلخ کې د نابینا او لوري د اختصاصي کانکور د ازموینې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر نابینا افغان جونې د ښوونځي او پانتونونو د خلاصېدو غوښتنه کوي. د کابل خار اوسیدونکي جینا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روز روز دانشجویی بود.
نن ته محصل نړیوال ورځ ده. کله چې په دې اړه پوسوم نو لسترګې مې وښکې راغلي، ځکه موږ نسو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړو او د ښوونځي او پوهنتون دروازې را باندې تړلې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کانکور ازموینو ملي ادارې د کانکور ازموینې لپاره د ګډونوالو لملیکنه پیل کړې او دغه لړۍ به د جدید میاشتې تر 30 نیټې دوام وکړي. د نابیناو د معلوماتو له مخې یاده اداره هر کال د لوړو زده کړو د دوام لپاره له نابیناو کسانو د اختصاصي کانکور ازموینې اخلي. د طالبانو حکومت د کانکور ازموینو ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ د روان کال د جولای په میاشت کې د راپور له مخې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې 400,000 نابینایان شته او 1.5 میلیونه کسان د سترګو د لید له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر له شی جین پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ خبرو اترو دوام ضروري دی تر څو سیالي د شخړې پر لور ونه خوېږي. نور تفصیلي پر راپور کې
د سپینې مړۍ د خبر پاڼې لمخې بایدن په خپلو څرګندونو کې د دوړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل د خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په تیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږي نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دوړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدی چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکارۍ سره ملې وي. دوړو مشانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوې ده چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوې میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاوه چې د چین لپاره له امریکا سره د باثبات سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته لدی چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور لمخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ مرکز صدابات او نورو اروارو سیمو اوسیدونکي وایي د جمیر رسیدو سره د سون توکو په ځنګړي ډول د لرګي بای مخ په لوړې دوی د ورسوک نشي کولای چې خپل کورونو ګرمول لپاره په بازار کې لرګي واخلي. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د صدابات اوسیدونکي ګل محمد ازادي راډیو ته ویل هر ورځ له غرنۍ سیمو په لرګي بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي، چې دې کار په کونړ کې د سون لرګیو بای لوړې کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې منګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایستک وزي په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کې د زوی زیاته نور لرګي وای د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وای پوخا به 50 کیلوې من لرګي په 225 افغانۍ وخستل، خو سی بیا تر 300 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پوخا شته، ما په خپل شې د سوخت لرګي په خستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت کې شته 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. ظاهر ول کې چې موږ ځړل لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولی یو کورنۍ د انکم لا سره وړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کیږي.
کونړیان وای که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څیړي ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځینو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي، نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، د تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوي وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندو کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي. دا تنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او څېړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وښنی د دې پښتنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټی چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټی نه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خوا شا کې شنه ساحې ته متوجه وي، خو بس په پښتنه ورزو بوټی چپا کوو ولې په یوازې بل نه کوي.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکي د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دیوران کرخی سره خوا کې د ګربزول سوالي د جوړې سیمې اوسیدونکو وایي چې د ژوند لريو اسنتیو به برخه پاتې شوې دي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې اورو.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لری پرتیسمی ژورې ځوان شورا خرقای کڅکای سنځلې او شودې ککلی اوسیدونکو وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي د حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو به برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې یو ځایي مشر محمد جمیل مشال رادیو ته ویل:
بوستا په غرینه کې چنه دی خو به واسه د واجه میر د څلې بنستا کاتینا ستاره څنګه خو د واسه د واجه چې کې می دی میږي بنستا دا دوله بتره بچای چې کې ما دوی مشتره کومه کته نه دی شوای.
د ګوربزو د جوړې سیمې او د دې ځای د نګدی کلی اوسیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسېږي، روغتیایي خدماتو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکو ګل نایب خان وایي دوی اړ دي چې په همدې اوګداو خرابلاره خپل ناروغان خوست خارته ورسوي.
وند کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې به هی کلینیک غنښته دا میر وو ورسوالی ته درې می یا مرکز ته درې می ولایت درې درې نیمه ګمټه ګاډي مزال دی د تو سخپل ولدل بدل یار کې کچل یار دو خلک ته ډیر زیات مشکل دی دغه نه ډیر زیات تکلیف دی.
لومړنۍ یوزده کړو ته د خلکو لاسرسي د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي، خو د ژورې او شاوخوا سیمو ماشومان لزده کړو هم پاتې دي او نالوست لویږي. د ژورې نږدې د ځوان شوراکړي اوسیدونکي شالید ویل:
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې مشک د افغانستان د ملک د خوري باید مش د زر 1500 مشومون نه د دستریږي چې د مقصد خپل نوم نشي لیکلای د سواد ستر شي د خو ملک ته لوی نقصان دی.
د جوار شاو خاصم لوی کڅ او پریمانه زمکی لري، خو اوسیدونکو د خپل زمکو د وبول لپاره دوامدار او بنه لري. یو تنځای اوسیدونکو عبد الله پدی اړوایي:
او ډیر ستر کسینه لري په زرینه جربم زک لري، او بو غریزه بشتا خو ډیم ته میش ډیر ضرورت دی. ک ډیم چیرې میش ولري او بیا میش تا علاقات ډیر پیدا حاصل شي.
بلوري ته زوی چارواکی د ګربز ولسوالۍ د جوړې د سیمې او د زایته د نګدی کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دوی اړتیاوی به تر اړوندو ادارو ورسوي. د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې زوی مشر لال محمد گوهر وایي:
موږ هم د یو مسول په صفت باندې انشاء الله خپل مشرانو ته غږ رسو، د ولایت له ادارې سره شریکو، ان تر مرکز پورې به دا غږ رسو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای شي همکاري باید وکړ شي، مکتبونه ورته برابر شي، تعلیمی سلسله ورته زیات شي.
یاد دیوی د جووري او نګدی کلیو د اوسیدونکو پشان د خوست په صبرې او تریزې او باک مساخیل او قلندر او سپيري ولسوالیو کې هم غني داسې میشته چې اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ او ارتیاو به برخيدي او لدې کبله لشته ستونزو کړیږي.
د زهر کاروان خبرونه دلته هم له روخ ترخ وړاندې خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د غو پخوانی اوسنی جګپور امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیب وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کېدای شي او کنه. NBC نیوز ټلویزیوني چینل د یکشنبې د ورځې د راپور له مخې د ټرامپ ټیم په 2023 کال کې له افغانستانه د وتلو د څېړنې لپاره د یو کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم دخیل وو. دا ټیم به د تخلیه د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. تر راپور له مخې دا معلومات لیبا امریکایي چارواکي او لیبي بلې سرچینې چې له موضوع خبره وه ترلاسه شوې دي. افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وايي په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقوقو هم اغیزمنوي. د سازمان پرون پیوه خبر پڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پایته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبر اعلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې تحلیلگران وای ملګرو ملتونو د افغانستان د نشې موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه کړي.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
در راپور چې باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي.
یو بل راپور کې به ووري چې ځایي چارواکي وای له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متعدین ډیر شوي دي.
ما متولد ایران هستم به دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلم. دا می دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوښړلم. دیارلس کاله کېږي چې معتاد سویم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وای چې د اعتیاد له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې دیوان دیوان سره ول په چرس مې جوړ سره ول ما په سترګو تیار شو. هغه تیار شو ذات مې سر مې تاوېده ډوډې مې کې ډېر وکړ. خوب امرا واسه ذاتی ما در رازه داخل مزه و کلزاتی بعد همه غیمه شروع کلید بیامه ندی پریخت روز دوره زیبم پینزه و چلور سیگریتی واد.
او دو پروگرام پا پای که با واوری چی لسکلن سیراج د خپل بیواز لکورنه مشر ده او د کور نفقه پرغاله ده. سیراج و ورز د کار لپاره وزی چی لهم دی ورزی چخه زوند نیک مرغ کیهی. دا چی د سیراج زوند ولی او چنگ نیک مرغ کیهی دا با پر درامه که واورو.
سلام علیکم روره.
و علیکم سلام. خور ستړی مشه؟
خیر سی تام ستړی مشه.
خور دا ماشوم په کار پسې راغله ویل پلان می کور ته ناراضی وختل می چې ستاسو د کور حال واخلم او پوښم چې دا وړوکه ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره بس خدای دې زموله اعلی ساته.
اوس پرونه په ورا پور پیل کوو. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید د سرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پر لپسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فیزیکی حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنی راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګرو ملتونو مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشي بوټو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسي پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق هم اصولی که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
در راپور چه باید کوم اصول لمخه چمتو شوه وای نه چمتو شوه. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو بیخی روخانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او سکل په داسې سیمو کې کرل شوی و چې هلته موټر نشي ورتلای. تر 1998 کال وروسته د لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خبرېږي. د دې راپور راتلونکو پړاو د تریاکو د تولید پاړه دی، بل پړاو به د کی او روسته پړاو به هم د متادینو پاړه بي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکار شي او دوی څو پروژې ولري
سازمانتایي کې بتانن پروژوار به خود داشته وشن.
د تیرو درې کالو په لړ کې سش کال هم د طالبان حکومت ملګری ملتونو ته اجازه ورنه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري، او دې سازمان د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګری ملتونو د اړوند ادارو ترڅنګ د دې سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سي چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیوال ټولنه یو دریز ولري، خو د طالبانو حکومت د هغو ژبونو برعکس چې افغانستان یې له نړیوال ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګری ملتونه نسی کولای د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسی کولای چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شای چې د ودې په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډیر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګری ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړی دی، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او معتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګری ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړو واکونه دمون غ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو لشلولو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په ورستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو تر څنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یوه میاشت مخکې رضا دې مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر اعتیاد وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایراني پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی، اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلی یم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوښړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتی چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پلنې زربستریز مرکز عامر مولوی آغاجان مظاهری وایي چې په دې کم کې ډیری بستری شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حاله ست چې دوی تر دغه لاندې دي.
د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هم مرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دې کې خامخا دغه کسان ډیر وي. دا معتادین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی ان شاء الله العزیز موږ خپل کور ته استو. د دوی لپاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولې دي چې بیا به دوی هغه هر ولایت چې هغه خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیځ ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیر بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعالې پروین طوفان ازادۍ راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بیرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابته شوي چې ځینې معتادین د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي، اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
ترنه اورېدونکو، په راپور کې مو اورېدل چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
پلاد پمڑی کنا و پمور خوس خ خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان و نزخ پرونه واوري.
ترن اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو د چیل چلورو کالو راهیسی چرس کوي او د زیګه په نوم نشي ګولې خوري. دای چې د خوونځي پر مهال موتات سوی وای چې د ناوړه انډیوالانو سره ناشتي ولاړې موتات کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال یې نشي مواد خرڅول او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له امله مې مور خیراوي راته کوي او ټولو خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلی ده. د شپاړس پنځلس کلن وم چې ما دا چرس وه. مکتب به مې ویل، مکتب ته به یم، کله نشه تلم او کله نسي، همدا بېلارۍ پسې خوش شو. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل، بس چرس مې چې ورسره وویل ما په سترګو تیاره شو. اچھا تیار ہو ذاتی میں سر میں تاوید ڈوڑی میں ڈیرا کھڑا خوب ہم راو سے ذاتی میں راز داخل مزہ اکڑ ذاتی بعد ہم غما شروع کری تھی بیا میں نے دی پریخت روز دورہ سے ہم پنجو چلو سگریتی ہوا پہ جمبوریت کے مساکی توپ کو چی گولے میں خرچ ہو لیجیے کب آ بندی شما دس وتا کو دا سی یہ دیں نہ لگ لو دی کہ دان تشنا پم دتا جوڑ کر دروازہ بدر پہ سکلپ وہ آتا ہو رہے بم دی کہ پروتے بس لان دینا بھی ڈوڑی در کولا نور بدر پہ سے بند ہو دروازہ ڈیر سخت جائے ہو حالتم پاتل اس رز کی محکمہ اوش یو کال کیا ترا کا میو کال قبول نہ کو دو محکمہ کی بھی ذات رات وی لیش پگ مشت کی تیر مکدا یو دو مشت دا مخرا خوش شوی چرا وتم بعد اگے می تو بیا و بستر بس تا کی تو کہ بم کل یو نیم زر 2000 زر 2000 دو نہ بم گتل خو اگ پ کوتے پ دو تے خست پ دو تے یا پسل ابی تم خرچول پ یو نیم سل پاکٹ او دل دا زیادہ رزوانان خور لسپنگری او دا دا خپل امزور لیمو دوگو با دیر خور چه دا عمل مشروع کلیر چه می دیاده او تی مازغی دا سکلی لکاو چه واگو نبا مدا پول نبا دا کور پا وایناو نبا دا بلچا پا وایناو نبا پشارم خبرو چه نیشا با رو رمد با چه خمار با زادی با مجنگو نو سرکو دس جالب جنگو نبا چه خمار با شیه با ما تکلی تیت خطی دلم پینزو رزی با هم سر چپا تاری نم چه خوش بکلم بیا با شیه ما تکلی تیو با تختی دلم د کور دی بخار مند کتغ د کور خرج کړم دلدم پدری سبق باڑی خرج کړم ځانته منی شپ یوست چنی شکه مړي جان دي ته ومن شي څو چې پلار بیا د سرېس ګرځي نه زلا خواته پوډری شي نشي شي تل موږ سره مګر خپل کور عالم نه پری دي چې دوی سره مګر چنی شي او څو چې بیلار دا ټول خواره او سره سلام علیک لري ګور دی دا اوس د ګوردو تکلیف هم زلرم مور پلان می دی روان کوشش کوي انور خټول د مانواړې دی مشرځي خالیم دا مور پلار دی چرا اداره کریم کنه نور کو کی چوگم شتا چه ما تا نسیتو کی نمام آگان نکاک آگانی چوگم باسر کار نداری خالیم مور پلار دی رزار کری دی دغا پاگه که جاده و جگرخونی رازی کنه نور ایت کما خبر نشتا مور خیره را تا که بس چهار چه شکو ما خیره را تا که بس بد را غلیم خبر یا نیم خدا دی علاک خدا دی تباک خدا دی ژوند دی زندگی خبر یې مانه درکی خو په خپل اولادم څه وکړی ګل کوم چې کړی بس دا غل پاز خو بس چې بدعمل سره ګرځي او بدعمل به کده خو سره ګرځي خو د پلار منو منل د پلار خیر او زار مخست د غمل چې د مور د پلار نم لري خدا نم لري
د ظاهر په نوم دی او موتات په خاطره کې مو وریدل چې د نشول عمله مور ورته خیراوي کوي او ټول خپلوان ورته شا کړی ده.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوهر خپګان لري. دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کو ته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره توبرکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار استعمالي چې د اتو افتونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراض یو مجموعه لري، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي نو دا به دیازپام یا بنزو دیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې اوږدمهال وخت پورته کې کنفیوژن منځ ته راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ ته راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیخي ډپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ ته راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چېرته ډېر زیات شي هم نقص، مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ ته راځي یا قبضیت منځ ته راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سکتو پاچایي یا کینګ، دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخ ته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې دی، د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو تم زیړی منځ راځي، چې میډیکل جانډس ته ویل کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی، نو د کور نفقه برابرول هم د ده پر غاړه ده. سراج یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دا دی، ته مې لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږی شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولۍ ورباندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښې خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي، زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. دا یو 100 روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چهار ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیا کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې، د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه خیرتي ماشوم دی، که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله یې اخیستې، خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما نه وخته کېږي، که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
دا هغه جی کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیا، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیا، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سما ده کاکا راځه چې ولاړ شو. کاکا زمون کور دغه دی.
ها دا ستاسو کور دی. ته ودرېږه زه دا موټر ګوښو دروم ته د مور را خبره کړه.
سما ده کاکا ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی درغلم
بچی دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه کرایه نه ورکوو، یا چا مفرا کړی دی.
تو کې
مور زه یې بسراج.
زویا نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم. له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویلې غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کیدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دادی دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مشي؟
خیر اوسه. ته هم ستړی مشي.
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته. دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم، دې ورونو مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه. تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، ورېندرګانې کله د چا مراعت کوي. څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکړم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کېږي او جوړېږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته وځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب. الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. دا ازادي راډیو سره پاتې سئ او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان
زان پسی پاگل کرم جانانا، پاگل کرم جانانا. پاگل کڑم جانانا، پاگل کڑم